وخت بخیر د افغانستان په وخت د مخم وبجو شي د دې خبرونې برخه د ما حق د خبرونې ته ځنګړی شي زموږ هم کار ته تاسو وړاندې خوسم خبرونه. د طالبانو ټول غټ وزارت خبر ورکړ چې د سالنګ لوی لارې پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 8 بجې د هډول مسافروړونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هډول سیتو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټول غټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن د شمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 8 بجې د لوی او کوچني مسافروړونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. هغه وړاندې ویلي چې د دې لارې په بیلابیل ساو کې لښو او مالګي د شیدلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبرلانو ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیر افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرلان سره د پاکستاني پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه خبرلان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیل نه قانونه پلمو لمخې نیول کیږي، سورل کیږي او ان ویزې د نه لرلو په تور شړل تړ کیږي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرلانو د قانون او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان دې موضوع په باب رسمان څه نه دی ویلي. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو لکبل د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې بین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ دی ولسمونه د لوب په لړ کې د فاریاب سرسابس یشلار ټیم د کندهار اینومینی لوبډلې ته تدری د سفر پر وړاندې ماته ورکړه. د غلو بنن مسپخین وشو پروند بلخ موج سایل لوبډلې د هرات صرفانو ټیم ته ماته ورکړه او د فرا ابو مسلم ټیم د هرات سرخپوشان ټیم دی او د سفر پر وړاندې مات کړ. د سرپل د خدیم اف سی لوبډله تیرونی د لوبډلو له دوام لاس پسر شو. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د سلورم فصل سیالي د هرات په کوربتو د 12 لوبډلو په ګډون سره دلندې پر شپړس ما بل شوی وی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه او درناوی می و منیزه صفی ولستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو لاري زما حق ده پروگرام ته خراغ لاست وایم. طالبانو له بیا واکمنیدو رئیس د افغان خزو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې لامل لزګونه زره خزي او نجونې بیکاره شوې دي. په دې کې زرګونه هغه خزي هم شامل دي چې د کورنۍ سرپرستی ورپغاړه و. د چاري نه یوازې دا چې عاجل مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړي بلکې په لوی کچه د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د تور راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو ورسته یې اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې 1.5 میلیارد ډالر تاوان کړی دی. د پروګرام لدرنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوند موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د وینوې تیرنې لمخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا تیرنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټو ویکټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیو الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوي، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوي وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوه میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول وړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوه، درې کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لاس ورکړل په کورونو باندې ناستیو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ په دې ځای چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وژه په وژه کار وکړو کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې $1 میلیارډ زیان رسوي.
زما حق ده پروگرام تاسو د ازادي رادیو پر څپو هم درنګ د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب پانو لاري ګوره. لکه څنګه مو چویل په دغه پروگرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د خزونجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه د غیوات ته د کال $1.5 میلیارډ ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې د خزو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا د محدودیت دغه لمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتوب په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اغلی مسوده غزنیوال متشبسه او سوداګره، اغلی مریم عطا فعاله او متشبسه اوس را سره په ټلیفون باندې دي، همدارنګه نسرین حمیدي د ښځو د حقونو فعاله، او ښاغلی ازرخ حافظي چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړی هم دی، دوی به را سره وصل شي په همدې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي، ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکړو چې د واتساپ یا ټلیفون لارې له موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لرئ هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړئ. رابشو د میلمنوپلور، اغلی مسوده ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال $1.5 میلیارډ افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر ستنه زه چې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لټه روغ او جوړ اوسئ. خو بل بل مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې واقع دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور کې یو مور نشي کولی چې خپلو اولادونو ته سمه ورسیږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لسو کس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه د هغو په کالۍ کې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ شي، او نه هم د هغوی په هغه تربیت یا هغه تعلیم. نو خامخا د افغانستان ته $1 میلیون پرې سامان رسېږي، او د دې هر کورنۍ او هر سات کې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته ده چې څو وخت مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موسسات کې کار کوي هغوی هم نشي کولی کار وکړي. یعنې هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفتې کې دوه درې ورځې تللی، یا آنلاین له کورې کار کوه. خو هغه کوم عاید هغه لارې چې میرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو میرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه خپل شخصي کاروبار ته واده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که وای ما شخصی کاروبار کې محدودیتونه سته، خو ته وکړو بس وطن دی وخت تیروو او گزاره به ورسره کوو خلکو سره.
مننه آغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو راشو. آغلی عطا، لتاسو به هم واورم دغه مسله چې د کال یو نیم میلیارد ډالره څومره لویه ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته، هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکي و، اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر ښځو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول ښځو ته د ډېر یو لوی زیان ده. که موږ وګورو په افغانستان کې زیاتره ښځې اوس بیکاره دي. یعنی زه خپله اوله زما بلکې نه تنها شخصي کار و، زما یو بله کارم و چې ما یو مفتی سره کار کول، هغې یوازې ما ته ښه نه و، زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړم او د کور کوم څه چې موږ اړتیا لرو هغې تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېره سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، اوس خو ژمی دی، حتی داسې کسان دي چې په دې سخته سړه کې په بیرون کې ویده کېږي یا کور یاسي، هغو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې، نو هغوی د هغوی نیاز دی چې هغوی باید کار وکړي. خو متاسفانه چې دولت په دې اړه فکر نه کوي، او هر ورځ چې تیریږي پر ښځو باندې دوی محدودیتونه ډیروي، او هغه ښځو چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري هغوی هم سمه کار نشي کولی. موږ باید صادرات او واردات ولرو نورو هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو، او دغه مشکلات دي زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغوی په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي، بخصوص د ښځو حقونه، یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله، مننه کوم له تاسو نه. هم البته بیا به هم تاسو ته راشو. خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته، د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیر پلاوي غړی. حافظي صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کې نول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی د هر هیواد د کار نیمایی او نفوس او پاین زمان کې نیمایی د تولید خواندان دی. کچیری دوی د اقتصادي فعالیتو څخه به برخه شي، معنی دا دی چې اقتصاد نیمایی کی دا چې دی یو اشاریه سلور میلیارد ویلی دی. زماله نظر تر دې هم دا که وسیل شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده، نو ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې خزینه اکثرا کار کوله، او په این زمان کې د ښوونکي اکثرا خزیوی او دا طبی خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم خزیوی. نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کیږي، معنی دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډیر زیان رسیږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي، کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبین زی نه بازار مارکیت لبین زی اگر رونق کم چی دی اگر لبین زی به کود رازی مثلا اگر دی دکاندار دی محله اگر سوک چی پخپل اگر سیما کی دکان لری دا خو پمدغه باندې ولاړ دی چې یو څوک تنخوا اخلي بیا راځي د هغوی سودا کوي دوی په دې باندې چلیږي او هلته کار د ځای د دوی لپاره برابر ده که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دوکان بندیږي دوکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګارېږي یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه من نارینه بنوال یا دوکاندار څوک چې هلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګری کوي هغوی هم سره وویني او په این زمان کې دولت هم دوی ټیکس ورکول د خپل د تنخواو مالیات ورکوو دا مالیات هم لبی نځي نو ځکه چې تر یو لکه څخه چې زیات بیا عواید وو هغه وخت بیا انکم ټکس یا مالیات بر عایدات شتون درلوده کله چې دا عواید لبی نه لاړ شي بیا دولت هم ضرر کوي خلک هم ضرر کوي خپل ښځې هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصادي وطن هم ورسره ضرر کوي.
مننه کوم ښاغلی حافظي سلامت اوسئ. اوس اغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوې ده د ښځو د حقونو فعاله. اغلی حمیدی مننه پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دي چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه؟
مننه کوم ډیر زیاته. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او ملمنو ته. لکه څنګه چې لدی بندیزونو سره زرګونه ښځې چې د خپلو کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وي له کاره محرومې شوې دي، د هغوی کورنۍ اوس د لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدلی حال و، زه هغه وخت کې مخکې له سقوط څخه د طب محصله وم. د ما سره داسې نجلکانې وي، داسې انسنکانې د ما وي چې هغوی به راتلې تر نیمه ورځ به پوهنتون کې درس ویله، وروسته د هغو نه به دوی یوازې په 4-5 زره افغانۍ په خصوصي ښوونځیو کې معلمی کوله او هغه به د دوی د ټول کور مصارف بې پوره کول. هغوی اوس بېکاره دي، هغوی په کور ناستې دي. په دې ډول د طالبانو پرېکړې یوازې ښځې نه بلکې ټولې کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړی دي. دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندویو ادارو ته هم توان رسولی دی. تاسو زما غږ اورئ؟
بله، ستاسو غږ موږ اورو. مهرباني.
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي، په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوي دي، دا د دې معنی لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده، چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی. او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري او پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی، چې د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندویه ادارې اکړې چې د افغانستان څخه ووزي یا خپل فعالیتونه بند کړي. او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوی چې د یوازې اقتصادي اړخ نه لري، دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې دا ډول بندیزونو سره مخ دي، له ټولنې څخه برخه شوي دي، په کورونو کې بندیان شوي دي او د یوه بېکاره بې ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي، چې دا حالت د ښځو په رواني روغتیا یو ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې په راتلونکي هم مستقیم اغېز لري. او دا چې د یو نیم میلیارد ډالرو زیان یوازې د یو کال زیان نه دی، که طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو 2 کلونو کې له بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي.
سمه ده، مننه آغلی حمیدی. مسعود غزنیوال، له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دي اوس، تاسو چې متشبسه یاستی په کومه برخه کې فعال یاستی، او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر ښځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه اغیز کړی کې بیل ګراته وای؟
او زه د افغانۍ کله په برخه کې کار کوم چې موږ سره اکثریت مېرمنې دي، هغه مېرمنې دي چې په کورونو کې دي. وغوی مکتد لاسی کار کوي او موږ هغه خاموات لغوی نه خلو په کلی کې کارو او دا بار ملکو ته استو خو ستونزې خامخواسته یعنی په وطن کې خلک چې دي هغوی دغه کالي یعنی افغاني زیاتره نه کاروي یو نیم مناسبتو کې که وکاروي خو بار میاشتې واده چې دي هغوی بیا کاروي اخلي نو هغوی ته موږ لیږو او په دې برخه کې کار کوو. خامخا ستونزې به وي یعنی د جواز په برخه کې د مالیاتو په برخه کې او همداسې نور بندیزونه لکه څرنګه چې مخکې وی خور اشاره ورته وکړه دی سفرونو او د نمایشګاو ته د تاګ د موږ نه کې محرم باید یو سوزان سره محرم څخه چیرې وروم خو دغه ویزا او مصارف د چاند په موږ کې یعنی دغه ستونزې شته. خو بیا هم هغه کوم مېرمنې چې په کور کې د موږ هغو ته دا فرصت برابر کړی تر څو مالي خپلواکي ولري او موږ هم اکثریت موږ کار آنلاین ده له کوره ده او دکان هم چې لرو هغه ټول ښځینه مارکیټ دی یعنې تقریبا یو ویست ویست دکانې دي چې هلته ټول په همدغه برخه کې څوک دي اشپزۍ په برخه کې کار کوي څوک دي وچې مېوې څوک هم د کالیو په برخه کې بېلابېلې برخې دي.
بله مننه آغلی سیده بیا به هم تاسو تراش شو مریم اتاله تاسو نه به هم واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغانی ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوي دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره اغیز کړی څومره تاوان مو کړی دی اوایا خپل سر پوره کولی شي مصارف ورکولی شي کارګرانو ته معاش په وخت ورکوي که څنګه؟
زه خو اوس هغه شرایط ماته برابر نه دي. زه خپل شخصي کار کوم. ما مخکې وویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو. د محرم مشکل دي او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دي. زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زمونږ هیوادوالو کالي غواړي او دغه کوم کالي چې زه ګنډم ټیکري دي نورو ډیزاینونه دي محفلي دي. اوس دومره بازار نشته. مخکې په منډی کې ښځه وه چې ډېر کار کوله اوس نشته. یعنی مواد قیمت دی که زه یو کالی جوړ کړم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصادي ښه نه دي چې هغه کالی واخلي. په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالی جوړ کړي دي خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي ځکه چې بازار ورته برابر نه دي. که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولی اخیستلی کالی اوس هغوی هم خزو سره کار نه کې دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې کالی خرڅوي یا یو شرکت ته ځي. نو دغه مشکلات ډېر دي. زه خپله اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کومه شان چې ته نمایشګاه ته وړي هغه نه خرڅېږي نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي. نو دغه مشکلات ډېر دي خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دي او فکر نه کوم شاید اوشي په آینده کې.
مننه کوم له تاسو نام ښاغلی حافظي لکه څنګه مو چې واورېدل زموږ هم دا دوه میلمانی آغلی سیده غزنیواله او مریم عطا دوی دواړو خپل کاروبار درلود هم اغېزمنې شوي دي. دغو بیلګو ته په کتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکی اقتصاد څه ډول ګورئ؟ کال ته به څنګه مسله وي؟ د کال شمیرې به د تاسو په نظر څومره وي؟ آیا همدا 1.5 میلیارد به وي که تر دې به هم ور اضافه سي له د کال؟
خو مخکې ما تاسو ته ارزو کړل چې نه یوازې د سوداګری ښځې خپل کار لاس ورکړی دي بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرعې کې کار کوو او په بنوالي کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل هغوی هم کارونه لاس ورکړي دي. او دا خلک چې په خدماتو کار کوو هغه مېرمنې چې په معلمین ول یا مثلا هوټلونو کې کار کاوه یا په صحی برخه کې کار کوو، هغوی هم خپل عواید له لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر دا یو ناورین ده، باید دغه ټیکې ته توجه وشي، پاملرنه وشي او دا دوام ونه مومي. باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي تر څو د ویجاړ اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي، نو لاپسې باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نشي، خو بیا ډېر تکنی کېږي. دا احتمال زموږ دغه ارقام سره موافق په دې نه یم چې دا لږ دي، ځکه چې کچیرې $18 میلیارد تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي، حداقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري او هغه کېږي تقریبا 5.5 میلیارد، او که نیمایي د هغه هم له لاسه وتلي وي نو تقریبا 3 میلیارد شاوخوا ته رسیږي. او دا ناورین دوام مومي او دا نور اغېزې هم بیا لري. د مثال په توګه یو مېرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي خپل کورنۍ نشي روزولی، ډېر کندې ښځې دي، ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي، د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي، هغوی ښوونځي ته نشي تلی، پوهنتونونو ته نشي تلی ځکه چې فیس غواړي، پیسې پکار دي، نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي. او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي. نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول استراتیجی ورته وټاکل شي او د خپل معیارونو په چوکاټ کې دا حق د خود څخه باید وانه اخیستل شي، ځکه چې دا په ټوله کې افغانستان اقتصاد ته ډېر صدمه رسوي.
مننه کوم. اغلی حمیدی، نسرین حمیدی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغه سي دوام وکړي د دې خزو په کارونو باندې محدودیت، شاوخوا دوه کال تیر شول، څه فکر کوي پراتلونکي کې بیا موږ متشبسه سوداګر خزه ولرو، داسې خزه چې په خپل پخو ولاړوي، د مثال په توګه 2-3 کال ورسته بیا هم دغه سي حالت وي که څنګه، یا به ټول خزه د نارینه ته منتظرې وي په هیله به وي چې هغوی نفقه ورته پیدا کړي؟
دا چې لکه څنګه چې خځې د هر ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي، افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي خځې، او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوې دي، د طالبانو بندیزونه بندیز د افغانستان د اقتصاد نیمایي ځواک مخه یې ډب کړې ده. زرګونه لوستې ښځې د طب، تعلیم، انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړې شوې دي چې کورو کې کښېني، د هغوی مهارتونه زړي د وخت په تېرېدو سره، او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تباه کوونکی دی. ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي. په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته خلک فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي. په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري، د ټولنې لپاره، د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلي کېدې اوس په ټپه ولاړې دي، او همدارنګه سوداګریز چارې هم همدې ډول دي. د سره په افغانستان په حال کې د نړیوال انزوا قرباني شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري، او راتلونکي نسلونه به د بېسوادۍ او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي. د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي، دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي. او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري، د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راګیر پاتې شي. او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه، بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یرغمل کړی دی. د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې. د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکری ناروغتیا ده، دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي. دوی نه یوازې د افغانستان ښځې، بلکې ټول افغان ملت په لوږه، بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی. نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده.
بله من نکم تاسو د ازادي رادیو زما حق ته پروگرام ته غواګیاست. ازادي رادیو پر چپو سر بیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروگرام د اوس په ژوندۍ باندې خبريږي. البته د ازادي رادیو په فیسبوک موږ پام دی رابطه باندې څلیکلی وو چې درنو لیدونکو اوریدونکو حالت خپل نظریات لیکلی دي تاسو ته یو په یو تر کومه ځای چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندي دي خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي نور ښځې ته د خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی پاسپورت احصایې د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمل بیا لیکلی چې لس میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي د دب خبره موږ خپل بی بیګان کارت نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کمنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلی پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادی سادات لیکلی د هغوی په عوض بیروزګاره نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به برته ورته بچت شي. همدارنګه ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانگزی په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټره، پولیس، نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولای شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي رادیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ څو یو په یو تاسو ته ولولو. همدارنګه په واتس اپ او د ټلیفون لارې هم د پروګرام سره تماس نیولای شئ. موږ بل خپل تخنیکي همکارانو غواړو که څوک په لاین کې وي چې له موږ سره وصل کړي او د هغوی نظریات او پوښتنې هم واورو، که څه پوښتنه ولري چې له درنو میلمنو څخه وپوښتي. د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غواګیاست. تر څو چې اوریدونکي پیدا کیږي د ټلیفون له لارې یا د واتس اپ له لارې موږ به بل پوښتنه هم له خپلو میلمنو وکړو. اغلی سیده غزنیوال، زه غواړم دا وپوښتم چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوې کموي، په دې معنی چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنۍ کوي دي تاسو په نظر؟
د افغانستان لپاره یو څه زه وایم. د موږ افغانان نارینه چې د اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوې نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي یا هغه پوهنتون لولي، یعنې په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي، وروسته له هغې نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې ته خپل هېواد لپاره کار وکړي. هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، یا خپل مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، یعنې یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه د موږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې موږ خصوصي سکتور چې دی صنعت ده هم انرواکه دی، یعنې باور وکړي کوم نمایشګاوي چې جوړېږي د اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوي بندې دي، یعنې ترانزیت لارې چې دي هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې د ګټې چې د هغه ټول نارینه وجیبو ته دي. یعنې دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي، او هر څومره چې تاوان خدای دې وکړي چې لس میلیونه هم تاوان ورسېږي، فرق نه کوي. یعنې دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي، یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي. یعنې واقعا د تاسو
فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه اغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې مو واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدونکو شته مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او دغه مسله چې 1.5 میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصاد دی لیاز ضربه رسیږي د کال چې خزي سم کار نشي کولای یا کارونه ته نه پریښودل کیږي پاک سره برخو کې.
السلام علیکم مستنو زیکتا او تاسو ټول اوریدونکو ته نیکیږي او احترام کوم کوم تاسو همکار اجي توخین د زادم ولایت
شاجی صاحب مهرباني وکړئ پروگرام خو به مو اوریدلې تر دې ځایه پورې خپل نظر کې دی رابطه وای.
بله او اول خو موږ دا وایو چې موږ د خدو او د مېرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه نه خلاص دا موږ مناسب بولو. البته په شریعي چوکاټ کې او د دودو دستور او عنعنې افغانیت سره برابر موږ د دې کلک طرفدار یو د کسي د موږ خوندې دي منډې دي او بل دا د افغانستان کې څو مشکلات په صدر راغلي دي مګر حق به وایو بعضي سهولتونه پر راغلي دي ګوره دی په خوا په بازارو کې نه ځای ګرځیدای کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو ما کلونه تقریبا شپږ تکاله ده نو په دې مکتبو کې موږ مرګري لرو شدیم چې نه خدای نورې دا سکریبانی په دې مکتبو کې ساتر نه وو برابر دا مستعلومه ده خیر او څنګه دې ته د میراث حق ورخل سوی ده په بدی کې وو شدې نه ورخلې کیږي په خوا چې به دې هر دفتر ته ورتلې هغه ته بدی بدی درخواستې کیږي دا معلومه خبره ده موږ د ټولو شهیدانو خونو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوږي د کسداب یاد دي ده نو تقریبا یو لک شدې وسن په دفترو کې کار کوي او په کورو کې د 15000 افغاني په دې اوربته مسکنت کې خلک کیږي ولو کدي هغه لږ بودي نو دا تر دې حد له دې سره یو نیکي سوي دا یو لک څو میلیونه انسانان دي چې دا په غالي ودلو کې دا کار کوي نو تر دې راځه د پوری کارونه ستاسو او کدي دا شوي چې د په خوا وخت کې امریکایان بلي او یا د جمهوریت وخت هغه وخت خو ما خاص دلته شریعت سل په سل کې پلی نه وو دیږي حکومت اسلامي او جمهوریت اسلامي مګر نن دې اسلامي او مګر شریعي نظام یا شریعي چلند په ټول قوانینو کې نه وو پلی او بل مال محترم یې ملمنی یا ملمانه زه خدای پښتنه ده چې دا برابر چا کړی د 1.5 میلیارد روپۍ افغانستان ته تاوانیږي دا محاسبه چا کړی ده او دا څونه ده یقین وړ ده او څونه ده باور وړ ده او کله دغه سی خیال او چرت
صحیح مننه اجي توخي مننه مخ په اول کې راپور نشر ک دا خو نږدې 1.5 میلیارد په یو کال کې دي چې د امریکا یو پروفیسور د زینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دي او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خبره سوي دي. ازرق شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپو دی دام اول او دول چې لا تر دې زیات دي دغه شمیر یعنی په دې معنا چې کله افغانستان نیمایي نفوس خزي دي خو تابن یو په دریمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد وس دغه لامل څه ګټه نس کولای یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مکو یو بل خبره دي تابوش ولا چې تاسو ویل لطفا په دې مورید باندې بیا په خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي ځکه چې سمو نیوی لیدلې د نور خبرو په سمګر زید د 27 او زین نور مسایل تاسو یادونه وکړه. البته ملمنی بام په دې رابطه تاسو ته سوې خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم پر صورت ور بسوبل اوریدونکو کې البته د اج توخي خبرې بزمګ ملمنو هم یادښت کړی چې بیا خپل نظریات پری وایي مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني.
ورجانه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته لاته وکړو چې جوړ بایست
سلامونه ستړي مسې مهرباني.
خدای پاک ریمان قبول کزاد له حدا تل د هلمند ولایت څخه سره په تماس کېما نو لکه چې توخي صاحب شي نظر شریکي ورجانه مش خپل د حکومت څخه غوښتنه په بار بار کړې ده په بل بل خبرونه کې چې دا خوندو پر مخ باندې د شونځي خلاص کې د شریعت په نگاه کې چې تاسو غواړي خودلته د بشری مرستو موضوع ورجانه چې دا خوندو یاد کړل واکنم دلته چې ځینې خوندې په دغه بشرو مرستو کې مثال د خبري وان ډول لري مش خپل خوشاله یې ځکه دغه مرستې چې د بهر سره راځي د افغانانو د بیوزلو کورونی په دغه باندې هغه د کسان تر رسیدي چې مستحق کسان نه نو زموږ په فکرو نظر کچيري خوندې ورسره دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارات مجاهدین ورسره یو
فکر کوم څه
کولا کوی شیلری نه لري موټر لري غوال لري ټکر لري چې شیلری چې شنه لري
صحیح تاسو کله ځای ته تغیر ورکړي چې ټلیفون مو بنديږي را بنديږي فکر کوم څه دی ټلیفون ستونزه ده لګم ځای ته تغیر ورکړي بیا خبرو ته دوام ورکړي چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کوم دوی خپل ټلیفون بند کړه برته ورسو اوریدونکو ته البته نسرین حمیدی ته په وخت ورکو اغلی حمیدی غواړم د همدغه مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولري په رسره شریکه کې څه چا اوریدونکو زموږ ویل البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قد سوې د موږ بیا کوشش کوو چې هغه راوخلو خغلی ازرخ شافیزی د تاسو نظر به واخلو د همدغه دوه اوریدونکو په ارتباط باندې څه نظر ولري بیا به ورسته بل پوښتنه وکړو
او د هرچا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه وسی دا بایزه د خزی او جونی د افغانستان تعلیم او تربیته چې وردانګي د ویاتلب العلم ولوکان بسین یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د خزو د تعلیم لپاره محدودیت شتون نه لري هلته حتی هغه وخت چې چین ډیر وطن درودل بلکه علم په چین کې به هم یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده ځکه چې به علم نتوان خدا را شناخت په دې خاطر باندې زه باید عرض وکړم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوې دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال تر رسیدي داسې نه دي چې نیمګړتیاوې پکې رامنځته کړي یعنې تعلیم او تربیه په خپله لکه چې ځینو څخه یې برسېره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدلو لپاره ګټوره ده نو لهذا دا چې ایسب توخی او نور دوستان بل نظر لري د دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی مونږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري او باید دا نو چې کته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري
مننه حافظی صاحب بیا نورې پوښتنې هم مطرح کو خو زه به اغلی امیدی تم وخت ورکړم چې په دې رابطه کې څه نظر ولري بیا به بل پوښتنه وکړم مهرباني اغلی امیدی
او په دې ما اړیکه پرې شو واسه په پوښتنه نه یم پوښیږم
بله زموږ زینو میلمنو او زین اوریدونکو زنګونه راول البته چې توخی صاحب هم دارنګ اتل د هلمند دوی خبري وکړلې د خاغلی حافظی ته وخت ورکړ چې هغه په دې رابطه خپل نظر وي البته اجي توخی زین ملاحظات درلودل په خواني داور باندې چې خزي اونجونی په څه شکل باندې د خبره خوانځي او یا ادارو ته تللی او هم دارنګ اتل صاحب ویل چې په بشری مرستو کې باید خزي ورګاړي شي او دوی د نورو مرستندویان تر څنګ کارو کی او دا ډیره مهمه ده
نو ما کاوري
bale staso rag auro mugas zmuga kaure lutfan dobara rata taid okay kha fikr kom ta stun zada po واتس اپ کې یا په ټلیفون کې هغه لی حمیدی مګل درنو وريدون کوم غوښتي و چې موږ سره خبري وکړي البته د دوی نظریات وو خو په صورت کې په دې رابطه باندې څه نه وای نو بل پوښتنه به مطرح کو تر هغه پورې به د هغه لی حمیدی اړیکه برته سم شي خو ور به شو بل مبحث ته مریم اتانه به پوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 90% کارونه نارینه او تورکل شوی دی ډیرو کم برخو کې په خوانځي کې هم په روغتیا برخه کې خزیشته او نور اکثره برخو کې دوی لري شوی دی خزی منفکی شوی یا په کور کې نول شوی دی آیا ټول کارونه نارینه کولای شي
او بخې زغړ مې خبره وکم اند یو افغان انګلیب خبره چې اجي توخي وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه و دا اداري شخصي نظر ده خو زه چې مکتب ته تلیم خوانځي ته او زمون خوانځي چې و البته یو مو یو استاد دلودل چې د مکتب دروازې او هغه شپږ بجې راتله او الته درېدل د ټول انجونو اجازه کتل هغه اتا زه یو لسم سنت کې چوم مونږ ته ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي یعنی په کابل کې احمد شاه بابا مینا خوانځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د هغوی یو شخصي نظر دی خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو بخې خپل پښتنه وکړي بیرته زه پوه نه شوم.
بله مننه چې خپل نظر مو ورک. البته زما بله پښتنه دا وه چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي د ښځو ځای ډکولای شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما په نظر نشي کولی. اولا زمون په ولایت کې کله چې زه تللې وم چې پاسپورت واخلم هلته یو ښځه نه وه. اولا چې ښځه تلاشي کول او د بایومیټریک په برخه کې هیڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او انجونو چې هلته بایومیټریک لپاره تله نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومیټریک کوله. نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې یعنی چک کوله. نو دا خو تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسانې بخش کې وي، ار په هر ځای کې مونږ خزه تارتیا لرو چې هلته باید خزه کار وکړي او د خزو حقونه ورکړل شي.
مننه کوم. البته مخکې لدې چې بیرته غلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکی برا واخلو بیا د خو نظریات او ورو مهرباني لنډه توګه باندې خپل پښتنه یا نظر کوم تر راکې.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، یو سلام المنوتا.
وعلیکم سلام، مهربانی وکسب.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو بناستی اوریدلې مودې چې د کال نګدي
او اسه او اوریدلې مې د محترمه د څه ده ښه د غزه خو ارګانو تم زما هر ځکه ګرځم زنانه تلاشیشته زنانه شته دا درته ما خپل سترګو حال درته ما ګورم. ها. خو صرف صرف دغه مشکل ده چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره دا خلک لکاس لري کنه دوی ته یو خبره وکې چې دا مکتبونه تاسو ولې بند کړی بیا دوی خبره بل خبره ته اړه کنه نو سب خبره دی نوري مکتبونه سره دوی ډیر سخت مخالف دي دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم هم پاتېږم او خو زما د شپې غږم اوري پوجي پسو د رادوګانو کې زما غږونه اوري مګر هم زه دغه کېږم او ورسره دا خبره د مکتبونه وخت کوم چې قاري صاحبان دا مکتبونه تاسو نه پرېږدي دا خبره بل ته واړی بیا زه ورته وایم چې قاري صاحب د دې خبرې جواب خو راکه زما بیا خبره بل ته واړی بیا زه نور زما همداسې ځان غلی کړم وایم ده نو او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته معلولینو ته دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه نو څه خبرې یم او دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري دا خو مایبینو ته کونډ ته او اتیمانو ته او دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه دا ډېر مشتګروان دي خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم مکتب دې خوشي کې په خدای محترمه دا یو وخت دا زموږ د مایبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونه کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ اوس وګورې لکه شیشه غونډی نه غونډی صفا سوتره دی ښه هر شی برابر دی او ښه جوړ دی خو څه وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کې نور همدغه مونږ همدې باندې مونږ قناعت لرو همدې دولت باندې خو سر دا کارونه خوشي کې خلکو ته د کاروبار ورکړي دغه سیستمونه
دا مننه کوم. اغلی سیده غزنیوال د تاسو تاسو نه بم پختنه وکړه دا چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي د تاسو په نظر؟ اوس چې ذهنیت هم دغه دی د طالبانو له حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډیرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته، مګر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یا اندازه کم معاش ورکول کیږي؟
له پاتې مرغه زه وایم که چیرې یوازې ښځینه هم وي نسي کولی، که نارینه هم وي. اوس موږ ډېری الک شاهدان یا نارینه په یو هغه کومو شوبو کې چې مخکې ښځینه او کار کوو د هغو مربوط کېده، پر ځای هغه خلک راغلي چې هغوی تجربه نه لري، مسلکې نه دی، نو هغه برخې هغوی سمې مخکې نه شي وړلی. یعنی پاره دفتر کې او د جندر افتر و اوس له بعد د هغه چې هغه نهسته او نه مراعت کېږي که نه، نو ډېرې ستونزې دی. خو نارینه هغه کومې څانګې چې د ښځینه او مربوط کېږي، یعنې جنسیت په دې کې خو مطرح نه دی. خو دلته زموږ بس دا دی چې مسلکي خلک نشته. اوس که چېرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار، خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دي هغه کارونه مخته وړي، نو دلته هغه کوم راجین چې دي هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چیرې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وه. داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي، زیاتره د ولایت خلکو به راځي، له کلیو به راځي، نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیرې ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوټو ته له دغه شوبینې تاعت ولاړ شي. یعنې دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو. او د لکه څنګه چې دي دغه برخه ده د جواز اخیستو کې د کیاین برخه ده، دلته ما خپله جواز اخیستو هلته یوه څانګه ده د مېرمنو د کیاین چې هلته تاقي جوړوي. نو کله چې پورته هلته د عملیات برخې ته هلته ما ته اجازه رانه کړه، پورته اجازه نشته. نو دوی چې کله چې ما هغه کیاین هغه د شرکت نومي دوی غلط راجز کړي، اته دومره اجازه نه ده عمر سره خبرې وکړم. خو بس دا ستونزه جوړ شوه، زه مجبور ما غوټو ته پرېږده. دا خو ما دلته زه تاسو مالیه درکوم، دومره پیسې درکوم، او زه خو کوم عادي بله مېرمن یم، زه شرکت لرم، د دې ورځې لاس شلو همدې خلکو سره زه مخکې ځم. له تاسو مال د عمر نه به فاوستې سبا څه ډریور سره مخکې یم. همداسې ټولنې کې نور نارینه وکړه، باید موږ دا خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه د باندې کار کوي دا خبرې باید تادي واوسي. دا خو نه کېږي زه له یو دولتي مامور نه مخ پټ کړم یا هغه کومې ښځینه وي چې دي د دوی په نظر کې چې دي هغه په دفتر کې کار ونه کړي. خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټکسي کې، خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې ماما سي کاکا سي دغه نامحرم دي. یعنی دوی که چې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرم نه محرم خو هغه نه کېږي. یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او دا ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. د دوی لپاره خو دی خامخا د هیوادوالو لپاره د مراجعین لپاره یو لوی تختی همدغه ده، ستر کومي همدغه ده. یعنی غیر مسلکي کسان راغلي دي، هغه ښځې چې هغوی ماسټري لري په هغه برخ کې مسلکي دي، هغوی بیچاره 5000 روپۍ ورسیږي که نه ورسیږي په کور کې دي. خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي، په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمات وکړي.
مننه کوم اغلی سیده غزنیوال چې خبرې مو سره شریکې کړلې. نسرین حمیدی ته به وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي. له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پوښتنه زما کوي تاسو زو.
نه په هیڅ وجه داس نش کېدای، ځکه ښځې په بیلابیلو برخو کې ځانګړي وړتیاوې لري چې نارینه یې نش کولای. کوي هم کړي هغه سي نش کولای څنګه چې ښځې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایي برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغیو روغتیایي اړتیاوې پوره کړي؟ نه، په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو، یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وي. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود، ساتونو ساتونو لاره به وه تر څو بچې ناروغان ورته رسېدل. نو هغه به د دې لامل شول چې په لاره کې خپل ژوند د لاس ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران، نرسان او قابلګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منع شوي دي، یا
هم نوغو اجازه نه لري چې لرو پرتو سمو تا او لار شي او خو مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون محرم څخه د سفر وکړي او تا د کار لپاره لار شي نو د دې نه وړه پرې کړو لامله چې د طبي خدمات له حق به برخې وي چې پای لا دې مور ماشوم دې مړې نه کچل وړيږي او بل هم خوونه او روزنه د چې خدینه خون کو ترتیا لري په افغانستان او زموږ په کلتور کې زموږ په ټولنه کې ډیرای کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه خون کې هغولونو ته درس ورکړي پرتلون کې دا هم یو لوی ستونزه کې ده چې خدینه خون کې د افغان چې د تعلیم نظام د ملت تیر وي او د هغوی لري کول د ځوانانو تعلیم له منځه وړي او بل طالبان په کپهر سینیت په اکثر برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولې چې حال دا چې په اکثر اسلامي هیوادونو کې ډیرای برخ چې دی په ډیرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه د خپل افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ یې منی کړي دي چې دا هم ډیر په کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره او د طالبانو چلند ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځې یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندې کړي دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا ادعا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي نو دا ټول هغه دلایل دي چې هیڅ د منلو وړ نه دي کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري نو
سلامت اوسې
ښځو زده کړې او پوهې سره تل دښمني کړې ده خپل شخصي کلتوري تعصبونه چې دي هغوی همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې ښکار کړې دي او
البته د طالبان استازي خو نشته خو باید وایي چې دوی تل ژمنې کړې دي چې د ښځو په وړاندې دوی څاکونه شریعت د دې خبره ورکړې دي هغه به ورته تضمینوي مګر نور په پالیسي او دغه کې نرمښت نه دی خولې لته سم مننه مریم اتا ته به وخت ورکو البته ک لاند دوه دقه کې خپل نظر اخیری خبري وکي بیا به په اخر کې به ازرق شافزي صاحب تم دوه دقه وخت ورکو مهرباني
مننه زما اخیری خبره ده چې دوی باید خځه ته حق ورکي او زه هیله لرم چې مونږ یو افغانستان با ثبات ولرو او د سې ورځې راشي چې افغان خوځو په هر بخش کې کارو کې نه یوازې په هیواد کې نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري هم دی لاره ډیره مننه زیات
سلامات اوسه خغلی افزی تاسو ته وخت درکو خپل اخري خبرې کراته وو کې څورستی نظریات کوموي مهرباني سه
زمار زادي چې افغانستان په ټوله کې د ورستفاتي هواد په چوي دي او زمون اقتصاد یو متعارف او مخ په خکېدو نه ده او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښیږي لکه د خزو به برخه کېدل د کار څخه دا مشکلات لا پسې زیاتوي نه یوازې مستقیما دا جی ډی پی عاید ناخالص داخلي کمی په عین زمان کې د افغانستان څخه د سیو چیرې جوړي په یو شتم پیړۍ کې چې هغه د منر ور نه ده نو د افغانستان د حیثیت په خاطر او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید خزه خپل د ولتیا او خپل د استعداد په تناسب سره په ټول مسایلو کې باید پخته وسیږي او دا چې خزه نشي کولای ځینې کارونه تر سره کړي دا سمونه ده ځکه چې په ډیر هیوادونو کې ولسمشران او صدر اعظمان خزی پات شوی دی تاسو موږ په غوان کې پاکستان کې هندستان کې کلونه کلونه خزی الته د هیوادونو چلول او ډیر خسورت سوی چلول او په ان زمان کې د نوبل د جایزې غټون کې زیات شمیر خزینه متخصصین او عالمان دي په دې خاطر افغانستان کې هم خزی په هغه ځای کې چې ورته زمينه مساعده شوی دي دوی خپل لیاقت او خپل استعداد خودلې دي په ورزش کې په موسیقي کې په تعلیم او تربیه کې په اقتصاد کې حتی په دراباتیک انجونی د افغانستان ټول خزی وي سره نارینه څخه هم دوی مختلف دي په دې خاطر باندې باید دوی ته بشپړ حقوق ورکړل شي دوی هم انسانان دي دوی هم د دې حق لري چې خپل هیواد کې په کامل حقوق سره ژوند وکړي او کار وکړي.
مننه کوم له تاسو اوریدونکو او له درنو میلمنو چې د زما حق په دغه پروګرام کې برخه واخیست. را سره په دغه پروګرام کې په دی وغږیدو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کار د بندیز او محدودیت له امله دغه هیواد ته د کال شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر اقتصادي ضربه رسیدلې ده. بیلابیلو سرویګان او تحقیقاتو دغه پایلې نشر کړې دي او ځینې اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې ښایي دغه اندازه آن درې چندو ته ورسیږي او په راتلونکي کال کې لاپس اقتصادی اغیز زیاتی وی. په نړیواله کچه افغانستان د یو سل او یا هیوادونو ترمنځ په ورستی مقام کې دی د ښځو د کاري مشارکت او په اقتصاد کې د ونډې د اخیستو په سبب باندې. که څه هم چې طالبانو ژمنې کړې دي خو په دې رابطه باندې د دوی پالیسۍ او تګلارې لا نه دي بدلې شوي. له تاسو مننه. پروګرام هم دلته ختمیږي.